په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو په راپورونو سربیره د اروزګان او غزني کې مو د اخترونو د دودونو او رسم رواجونو خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم دوه اونیزې خبرونې لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، سلام محمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له علي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې وکړې. خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سرکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس مایکلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس ځیل سره کتلې دي. خلیلزاد ویلي چې د جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سولې څنګه ټینګې دایسي خبري وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې او څونو هیوادونو ته خپل وم سفر پیل کړی دی. هغه تر جرمني مخکې د یک شمه پرز په پاکستان کې وو او تکل سوي افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم ولاړ سي. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره شپږ وارې خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغه ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ بروتنه ده حضره سوي. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
موږ غوښتل له ټولو خواوو نه داده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د سولې ولسی حرکت غړو تیره پنځشنبه له لشکرګاه څخه د مساکله ولسوالۍ پر لوري پلی حرکت پیل کړ. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځان سره بیولي وو چې اوس ورڅخه یوازې شپږ سپین ږیري راخوشي سوي دي. د ده په خبره د حرکت د پاتو نورو غړو د برخلیک په اړه دوی معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر ډول پوځي اقدام چانس سته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی وان ټلویزیون ته وویل: کله چې ما نوې دنده پیل کړله، ایران هغه ځای و چې له حد زیات خصومت پکې و. د دوی په نړۍ کې نمبر یو تروریستي دولت و چې شایي اوس هم د ده په خبره دغه هیواد په هغسې یو وضعیت کې وي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وسوه آیا د اړتیا په صورت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل چې هر وخت دا چانس سته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داس حال کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او د امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزما سینای کې پر یو پوستا حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر د لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په العریش ښار کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته یې دغه مرګ ژوبله له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. دفاع وزارت وایي دغو بیلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي بیلتون غوښتونکو په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوربند له موافقې شپاړس وارې سرغړونه کړې ده. د مینسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون درنې وسلې منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلولو ځواکونه لږ تر لږه یو بلتون غوښتونکی وژلی او بلتن ټپي کړی دی. د 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې تاسې ګټلی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې جنوبی افریقا په 28 اورونو کې 112 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. د نړیوال جام د مسابقو دغه اتمه لوبه د انګلستان په ساوت هیمپټن لوبغالي کې روانه ده. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 24 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تېزېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو کسانو په وړاندې خنډونه نه جوړوي.
زموږ غوښتنه له ټولو خواوو نه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي. پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر اروزګان او غزني کې خلک اوسني اخترونه خوندور نه بولي. ولې
په دې شخترنه ورج میلو تتلو اوس یو جینس میلی نسب نن د اختر دومره د پکور کې نسی.
په خو اخترنه سره ول منزل کې د لاوس سره ول منزل کېږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینا ډیره و. اوس دغه مینا چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودونو ته کتنه کړې. له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د تخبرو د غرض د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ د پایل په پلمه مو هم په افغانستان کې په تیر بیا کابل ښار کې چاپیریالیستونزو ته کتنه کړې.
موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لوی ښارونو کې.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. په دې هیله چې د اختر دوهم ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. تر اوسه پورې د ناامنۍ د کومې زړه بوږنوونکې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. په دې هیله چې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، راځو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني ځانګړي استازي د جرمني لچارواکو سره او بخې د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لچارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیل ذات دوه ورځې مخکې په برلین کې له یو شمېر لوړ پوړو جرمني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د لارو چارو په باب خبرې وکړې. ټاکل شوې چې د جرمني په ګډون څو هیوادونه د بین الافغاني خبرو کوربتو په لند راتلونکي کې وکړي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړه. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرونه ورمې ورځې خبري راغندوي. خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتل سره لیدلی دی. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیلزاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب یې جرمني، ناروې او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو له ډلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې امکان برابر شي. رویټرز خبري آژانس تیره اونۍ د یوه جاکپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې همداراز د اندونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړي. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلي ویلي چې د یوه سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازی دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
و امرتل چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون اوړن مورس په برلین کې د لوړ پوړو جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په افغانستان کې دننه هم د سولې لپاره هڅې پیل شوې او هم له هلمنده پاڅېدلی د سولې ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت غړي څو ورځې مخکې د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده روان ول چې یو شمېر غړي وسله والو طالبانو له ځان سره بوتل. تر اوسه پورې د شاوخوا شلو د دې حرکت د غړو برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت د یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سولې غوښتونکو کسانو په لار کې خنډونه نه جوړوي او د دا ډول حرکتونو ملاتړ دې وکړي. دا د افغانستان د سولې لیالي شورا یو هدف هم دی. په عین حال کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا چې د سولې لپاره هم هڅې کوي وایي طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر بیرته خوشې کړي. نور حال یې د ازادي راډیو خبریاله اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې له مخالف وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغې شورا ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسي حرکت د یو شمېر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
پدې اړه دا چې د طالبانو تحریک لاغو نه څه غوښتنه لري باغې اړه باندې موږ څه نه شو ویلې، ولې موږ غوښتنه لري ټول خواونه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځي سولې وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنځشنبې په ورځ له لښکرګاه څخه د نادلي، ګیرش او موساکلا ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ. هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولي ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشران له دوی سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلی مولادات وایي چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړی، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته ننوسي، ځکه په خبره یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. ښاغلی مجاهد بیا د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته په وسولي پیغام کې لیکلي چې د اختر په ورځو کې لسیم سره اړیکی پرې شوی او په څو ورځو کې به په دې اړه جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان ته وردی دا معنا ورکوي چې طالبانو په افغانستان کې احتجاج پیش کړی دی، بلکې موږ احتجاج نه دي پیش کړی، تاسې دي خارجانو پیش کړی دی دلته افغانستان ته راغلي دي. نو دا هغو سره خبره وکړي، زه فکر کوم چې داسې به وي او داسې به نه وي چې طالبان به نو دوی بنجانوي.
د سولې ولسي حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ تر څو د جګړې ښکېل غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مه هیروئ. خبرونه د ماخام له او بجو د سهار تر او بجو د ماخام له او بجو په لیګ د سهار تر او بجو دوام کوي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ ده. د افغانستان نورو ولایتونو په څیر روزګان او غزنی کې هم خلک اخترون د اختر میلې کوي، خو اکثرا خلک شکایت کوي چې د پخوانیو دو اختری زو میلو خوند نه دی پاتې. اورزګان که څه هم یو له ناامنو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په مرکز ترینکوټ کې د اختر دودیزې میلې پیل شوې. ازادي راډیو خبري آل شریف الله شرافت ترینکوټ کار ته ورغلی او دا راپور یې رسولی.
دا شور او زوار په ترینکوټ شار کې د میلیانو دی، نه د موټرو. دا د ترینکوټ شار دی. د دغه شار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړی ورځ تړلې دي. دغه شار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلی اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټرسایکلانو سره، ځکه دغه شار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نورو ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پرتو سیمو کې ترسره کوي، خو د اورزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترینکوټ ښار ته راځي او دلته خپلې اخترزي میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلی یم د ترینکوټ ښار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ ښار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کېږي چې هغوی جنګونه کوي. په دې کې ماشومان هم سته، ځوانان هم سته او د دې ترڅنګ د پاخه عمر لرونکي کسان هم سته. دوی راغلي دي ترڅو دلته هغوی جنګونه وکړي او د اختر اخترېزې میلې ترسره کړي. دلته له یو ځوان سره وژغېدم چې څنګه د اخترېزې میلې د پخوا په پرتله باندې
بالا خو سهار سر گرمی برد علت گرزو په بازار کې بالا غمزو کوړت روډي خو بیرته مزګر از گرز بالا خو دونه دې ځای نه سلو شنګیان لرو چې بالا ورسو.
دا بیا د ترینکوټ ښار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلي سندرغاړي میلیانو ته سندرې وایي او میلیان ورڅخه خوند اخلي. د دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ ښار کې دغه اخترېز میلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. دی د ورځې 3000 افغانۍ تر 4000 افغانۍ پرې ګټي.
بله خو دوه کاټونه وځي بس داسې 5000 4000 داسې کېږي. فشالی دم پیسې بله په کال کې دغه دوه کاټ فشالی دی ولې اختر کښې نه اخلي.
د ترینکوټ ښار میلیان وایي 6 کال اختر شدي، خو هغه څه نه دي لکه د تیر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو څخه غشتنه کوي چې وسلې پرمځکه کې دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ ښار.
د اورزګان پلاز مرکز ترینکوټ غزنی ته زو. د غزنی اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د امنیتي دلایلو له امله دوی نور نشي کولای چې د اختر پخوانی دودونه ولمانځي. میله ځایونه هم نه لري چې ورشي او تر ډیره حده پورې په خپلو کورونو پورې محدود پاتې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
غزنای هغه غزنای دی چې اوس پکې میلو ډولونو او اتلونو پر ځای خاموشي خورا ده. خلک له کورنو نه راوځي، که راوځي هم له میلو هګیو جنګولو سانګو وهلو ډولونو او اتلونو خلاص دي او یوازې د ځینو خپلو خپلوانو کورنو ته ځي. خو خدای خبر چې دغه د خاموشۍ وخت به یې تر څو وي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي د ښار تر څنګ له ولسوالیو به هم خلک دلته میلو ته راتلو، خو اوس نه هغه راځي او نه دوی میلو ته ځي.
د ایمانو مبیبلا د پخوا و د امنیتي ساحې پراخې وې. دلته به ډولونه و اتڼونه و، مثال که په سخي صاحب کې، سلطان صاحب کې، خواجه عمرو کې، جنګل باغ کې، اوس ټول خلک یدونه په کورو کې تیروي. د ولسوالیو خلک به هم دلې میلو ته رات میلې به کولې، اوس نه هغه خلک هم ناراضي. موږ د هغه وخت پرمان باندې یو سي بیرته بیا هغه رقم اتڼونه سي، میلې سي، ډولونه سي.
فولکلورست، لیکوال او شاعر اسدالله بلهار جلالزی وایي غزنی هغه ولایت دی چې له نورو ولایتونو څخه به خلک په اخترونو کې میلو ته راتلل، خو اوس یې اوسیدونکي په کورنو کې محصور دي.
په تېر کې به د اختر په ورځو کې خصوصا زموږ په سیمو کې د نیزه بازي لوبه به وه، ډولونه به وو، اتڼ به وو. اوس هغه نسته، هلته د ښځو میلې به وي. د اندړو په دغه ولسوالۍ کې دومره پیاد کېږي، د ګلبهار میله وه، د زړ ښار میله وه، دې کې به ښځو ګډون کوو او هغه کاروبار هم د ښځو په لاس کې و. مثلا یوې ښځې به منفلي خرڅول، چنې و، نور شیان به خرڅول. اوس هغه شی هېڅ نسته.
که اسدالله بلهار جلالزی په غزنی کې د ښځو د ګلبهار او یا هم ځینو نورو میلو خبره کوي، خو د دغه ځای میرمنې هم وایي د کورونو مشران ورته د هغه میلو کیسې کوي چې دوی به ورتلې، خو دوی هیڅ میلو ته د تللو ځای نه لري.
د مانو ماویده د پخوا ډېر شخ ترنه وارج میلو ته تلو، اوس یو جای نس میلې نسته. نن د اختر دوه د په کور کې ناست، یو جای هم نه تللې. دا موږ سره مور او انا کیسې کوي پخوا میلې په اخترو کې، اوس میلې نسته، شیم نسته.
دا دغه ځای اوسیدونکي ډیری کلیوالي او وروسته پاته ژوند کوي، خو په دغه کلیوالي ژوند کې ښه شوقیان، مینهناک لسواند او تر څنګ یې ښه اتڼباز هم دی. دوی د هغه وخت په ارمان دي چې یو ځل بیا به یې په وطن کې سوله، ارامي او هغه پخوانۍ میلې تازه سي.
افغانستان نام تو سندرغړی عبدالله مقره و چې دی هم په غزنی کې د مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی او ډېرې خوږې او په زړه پورې سندرې د افغانستان په آرشیف کې دي او تر ډېرې مودې هم په افغانستان کې پاتې شوی دی. وړاندې په ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودیزو میلو ته کتنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو خلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخکې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګور د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي افغانستان غریب خلک دی کورونا
دا پکتیا څمکنه ورسواله سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچنی اختر مبارکي لمړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټول مسلمانانو ورونته زړه راته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوچنی اختر په پیریدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کړه. امر ته دعاګانې کوي. الله مو وسه د خدای او تخنیکي چارې پر مخ دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو اوري نن د جوزا 15 د جون ل 15 سره برابر دا د چاپریال ساتنه دی خوندیتوب دی اونۍ پایل هم دی. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په دې هیواد کې چاپریالي ستونزې مخ په ډېرې دوی په تیر بیا د کابل ککړې هوا خلک ډېر اندېښمن کړي دي. ناجیه صافی پرې راپورټ لري.
د غبرګولی 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لوري نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل:
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاه او د اخستلو لپاره مختره جوړه کړې ده تر څو دغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجه واخلو. موږ اساسي ستونزې د بودیجه کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، فابریکې او په هممونو او هوټلونو کې د سوند بې کیفیت موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیت تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل:
د قسمت یو غویدی کار یو چنانی صورت نه گرفته،
د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه دی سوی، همدارنګه له سرحدونو په غیر قانونی ډول بې کیفیت تیل وارديږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کیږي چې هوا ککړوي. دا ټول ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبه ورځ په کابل کې ځکه رخصتي اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبد عبدالولی مدقیق وای هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسولیت لري په دې برخه کې خپل مسولیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارې چې د چاپیریال په حصہ کې مستقیما تړاو لري او یو مسولیت لري، په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې په د تیرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسئلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤلانه برخورد نه ده ورسره کړی، او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتیږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
په افغانستان کې مو د چاپیریال ستونزو په باب راپور واورې خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس سالم مسلې ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد پر دې مسالې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کړې وې. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته له ازادي راډیو سره دا خبره وکړه. د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې دی په رسمي سفر کې دی، وان ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. مشکوکو افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل شوي دي. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل شوي دي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي دي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبي افریقا چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوور کې دی، 133 منډې کړې دي او تر اوسه پورې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې ازادي راډیو په پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونو دوهمه نیمه ته رسیدلو لکه څنګه چې مخکې وویل، دا برخه مو د ازادي راډیو دوه نیوز خبرونو ته ځانګړې شوې ده.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
ژوند په شیبو کې مو اختری زو دودونو ته کتنه کړې او د غراز د بل پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. خو لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه مني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې رب لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبنلور کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلګو ایښی ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي، قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو، لکه دغه اوس کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني یا که هغه سیاسي یا هغه مدني سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې یې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي، لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله، یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کوله
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنی په دې لار چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر د ورځو دودونه چیرو خلک د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي
اختر کې میلې جوړېږي چورې دوی اتڼ کوي خوسۍ کوي او ټالونه هم ستا داګې جنګول دي او ترڅنګ غېږې ستل دي
او ولې د وخت په تیریدلو سره ځینې رواجونه کم رنګ کیږي
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده
قدر مند اوریدونکو د افغانستان خلکو به شاوخوا څوار لسوه کاله وړاندې بیلابیل د خوښۍ جشنونه نیول چې بیا د اسلام د دین پرات اکثر یوازې کوچنی او لوی اختر د خوښۍ د جشن نیولو لپاره ځانګړي شول چې تر دې دمه هم منزل کیږي کوچنی اختر چې له روژې وروسته راځي خلک په ډېرې خوښۍ سره تیاری ورته نیسي نوې جامې جوړوي ډول ډول وچې او لمدې میوې او نور خواړه برابروي بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي هغه څه چې ډېر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي په پیل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخچې ته د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي
اختر دو دو رچیدی د یو ټولنې هویت دی چې کله د اسلام سپیڅلې دین د لومړی هجری پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی نو دغه د اختر د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زود هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځانته په اختر کې میلې جوړېږي چورې دوی اتڼ کوي خوسۍ کوي او ټالونه هم ستا داګې جنګول دي او ترڅنګ غېږې ستل دي دا پر کوم رقم میلو باندې دوی سرګرمی او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یو ونې لس ورځې هم دوام کوي په دغه اختر کې د نامزاد او جنوال کوان د پر یو بل کوټه جوړي وروړي دا وکره هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي په ټول کې د دوه اخترونو تاریخچه څوار لسو کال مخکې ته رسیږي خو دغه دودونه د وخت پر تیرې دو سره ماستر سی ویلی یعنی هغه عصر تو بو یا هغه امکانات د وسایتو د جامو او په خپل سیمه کچه باندې خپل اختر لمانځي
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره لمانځل کیږي د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچنی اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو ملمنو ته پخوي
په اول ورځ په سنوم بالال کې خلک راتلې سپینځري چاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلې زه د کوټه تلم داغه د بل کوټه تلې مطلب دا سیاسري ما باندې خود یو لاس دولس نفر به سو دی بتللی وای ستا کوټه تلې د بل کوټه تلې خپل شوق یې کول نه و سامستا هغه به خوړل په خندا به ته وتل به ته زما کوټه تلې یا د کوټه تلې یا ستا کوټه تلې خو مطلب په دغه درې ورځې اختر په دې رقم داخل ګټیروي
د اختر په شپه د لاس په خوسره کول له ډیرو پخوانیو دودونو څخه شمیرل کیږي هغه میرمنو او جنکیو بچ لاسونه سره کول په یو کور کې بسره ټولېدلې بیا به یوی د بلې لاس په خوسر سره کول اته وشت کله نظر مینه وایي د چا لاسونه بچ رنگ ونیوه نو د نورو په نظر به خوشبخته حسابېدله
نکروز مو کول زه کوله د سمځت به راس از ما لاسونه از ما په شي از ما ته کوښنیغه نکروز کوي زه ستاده کوم ته زما زره راس وکړ یا از ما ته کوښنیغه وکړ یو به بلته مې ول شي راس یو د بل سره همکاري مو کول بیا د 500 روپیا د 100 روپیا مې اخیستل د ټول کورنۍ مې لاسونه سره کېدل په شي سره کېدل زر نه پاکېدل راګې
میرمنې لختر څخه میاشت مخکې د کورونو د ښکلا لپاره ځانونه خستړي کوي د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې د دوی په کورنۍ کې دا دود له ډېر پخوا راهیسې دود دی چې د اختر لپاره پردې په لاس ګنډي او کور په ګلانو ګلپوش کوي.
دا پردې په خامکو باندې ګنډو، میاشت هم په دا خامکو باندې وهو، بیا موږ مری هم کوو، ښه واګونه جوړوو، ښه کلمې جوړوو، ښه د عکسو ځایونه جوړوو، ښه ګلان جوړوو. د اختر په ورځ باندې په خپل په کورو کې وهو. زموږ د ټولو خاندان دغه اتمی دود ده چې موږ دغه پردې دا مری د عکسو ځایو په مری جوړوو. بیا چې موږ جوړ کړل د اختر په ورځ باندې بیا دیوالو باندې دغه لګوو، بل وخت نه، بل وخت دغه ساده کورونه دي، دغه دیوالونه څلور دیوالونه دي چې موږ ورته ګورو خلاص.
ځوانان بیا اختر له کور نه په بهر ډېر تېروي، له خپلو ملګرو او همزولو سره چکر ځي او خپل وخت خوښ تیروي. 22 کلن نوراغا وایي چې دوی بیا په اختر کې پارکونو ته ډېر ځي.
په خپل ځوانان چې راټولېږو لوبې ځو، مثلا پارک شار ته ځو، مثلا دی خوا ته خواته چکر مکر که شی ناشی وو او که نه وو ورته کور کې ناستې نو د بهر نه که مثلا یو شی سو یا چرګ مرګ یا مثلا میوه میوه شی چې اوسو فکر سوی وو اتنډیوالان پیسې را جمعو، بیا مثلا هغه سر شو چې اوسو بس پارک مارک کولی شو فکر سا غرمه مثلا بس بالا هلته صرفونو انډیوالي نو.
زما نوم اید محمد، تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسوالی دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شاعریم هم دی تاریخ استادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی ژوند په شیبو که خپرونه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه بکره و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سره کگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواه کهیم.
ماشومان ځان ته بیا بیل دنیا لري، د هغه لپاره بیا د اختر خوښي د اختر مبارکۍ په ټولولو کې وي. ډلې ډلې د دوستانو کورونو ته ورځي، څوک نغدې پیسې او ځینې هم وچه میوه ورکوي. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې لا هم د دوی په سیمه کې ماشومانو ته اخترای هماغسې د پخوا په څیر ورکول کیږي.
د سهار به د لکانو نجونو مشرانو سړیو یا ښځو ته چې ورتلل د مشرانو یا سپینسر و خود و سلو با دا مشومان یا دا وڑا بی برخی نلیگل. یو دا دیر پزل پوری و بل داو چه پوی وکلی که با دا سه چو برخی وی چه موک با غیطا کایل ویو. کایل اغا چه تا ویل که گیز موک پا لحجه که چه اغا دی نور و جمعتوالو یا کلیوالو پا نسبت پا غم او پا خدی که سرخ پلوی. نو دا دی کایل غړو کورنۍ به ټولو د اختر د لومړۍ ورځې ډوډۍ داسې به یې خوړه چې د یوه سر نه به یې پیل وکړه. مثلا یو یو شخوان یا یوه یوه ګوله به یې په یوه کور کې خوړه، ځکه ډېر کورونه به و که نه. په مخ کې د اختر د ورځې عمده خوراک هغه می وریژې او نګا یا زیړ غوړي دي، هغه وریژې چې تاسو یې نه پوهېږم ډنډکۍ بولئ که څه ورته وایي، دا آغا بنیادی اساسی خوراک و نور شاین بام و خود دیگه نباید چکم نتیره دل.
دی اختر تر طول مهم دود دوستانو او خپلوانو سر رشدار شده. پا دی کار سر یاو دی بل احوال سخه خبریگو او دوستی زیتیگی. خونن سبا انترنتی آسانتیاو تک را تک یاو چکم کرده دی. پا دی اکلا اوزینو نور و دودونو پا باب مو دی پا انتون لوستاد داود نازم سر مرکه کرده. پرتغاک شی؟
کم دودونه چې په ټولنو کې خوري دي د هغې اغیز هم هماغسې ټولنې ته مفید ګټورې او اغیزناکې دي. کوشش باید وشي چې په اسلامي ټولنو کې دغه د ښېګڼو یو ښه غنیمت فرصت له لاسه ورنه کړل شي او دا د اختر مبارکۍ اختریزې اخترانې دا باید وساتل شي او لا پیاوړي شي.
اکراسو یو بل رواج د پختر کې معمولا موږ له روغه د تاګ را تاګ د چدال ډیر بخارېس نه په میراث را پاتې ده. په دې کې څومره بدلون راغلی ده؟
بدلون دا ده چې په خو به خلک ډیر په پخو تلل، اوس به په موټرو کې ځي. په خو به په اسونو او خانو تلل، اوس به په کلو لنکلوزرو کې ځي یا به سراچو او په کورولاو کې ځي. دا یو تغییر ده. بل تغییر په نوې ټکنالوژي کې هم څرګندېږي چې اوس پکې فیسبوکونه، انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او داسې نورې وسیلې رامنځته شوې دي چې د هغو له لارې هم دغه پیغامونه سره لیږي را لیږي.
دا څومره ښه ده. پخوا به د یو چا کور ته ورتلې مبارکي به دې کوله، اوس هغه کار یې لنډ کړی، په ټلیفون کې مبارکي کیږي.
زما په نظر دغه د اختر مبارکیو دو تیلا پیاوړتیا بخلی، نوی رنګ یې ورکړی، ښکلی خوند یې ورکړی، داسې یو د بل ممانعت نه کوي. که چېرته په تلیفون سره مبارکي ورکړي، هغه بیا یو بل ته د ورتګ هڅېدنه زیاتوي او دغه دود لا پیاوړی کوي. یعنی تلیفون، مسنجر، فیسبوک، په دې کې د پیغامونه لیږل را لیږل دا تګ راتګ لا پیاوړی کوي، نه دا چې هغه کم رنګ کوي. ځکه د خلکو په زړونو کې، په سترګو کې، په فکرونو کې اختر ځلیږي او تریخوان دخلی.
استاد فکر نده کوئی چه پا تلیفون که دی اختر مبارکی یا دول تنبلی ده که دی اوچا کورتا ورسی لاله خبری که اغل نزدی گور یا دی زوند حالات در تمال میگی، مگر پا تلیفون که خدا طول نسی در کوئی
روابط وسی شویدی تر سونه چه وسوی ورزی حق دارانو تا چه بیا و پویگی چه وقت را کم شه او ما ته هم ملمان زیاد رازی، نو بیا لف تلیفون نه لا پس استفاده کوی، دا لا پیاوری کوی، دا دودونه، نه دا چه کم رنگ کویه.
یو بل څه چې معمولا په کوچنی اختر کې ډیر یغه دی بیل او بیل خوړو برابرول وی، په دوه کې خاطر وسه څومره بدون راغلی. مثلا په خو به اکثره کسانو په کور کې ځینی شین په خپل خوص بازار نه تیار اخلي. اتاس نظر په دې اکل سره
خامخا د وخت په تیریدو سره ځینی طبیعي بدلونونه په لباسونو کې، په خوراکونو کې زیرازی، ځینې وخت دغه غوړ کې به کلچې پخولې، د روغن جوشې به پخولې په رنگ او رنگ اشکالو، اوس هم ځینې پخوي، خو نواوري پکې راغلې ده، گوشی فیل پکې پیدا شوې دي. مثلا ډیرو کورو کې دا پخپل پخوي. بیا معمولا د اخترو کې افغانان په دې باندې ډیر ویاړي، میلمه ته ستی چې ته واخله دم خپل کور کې پخ کړی دي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې مرور دوستان په اختر کې سره پخلا شي او پخوانی دودونه ژوندی پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
چمپا بیرا کے ہم جنی زنگی